اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه ده قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نوموړی وایي چې دمګړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عز وجل چې دا ټول انسانان چې دی آزاد پیدا کړی دي، هغوی ته دا خوښه ورکړې ده چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکړي، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې څه د ده په خیر دی او څه د ده په خیر نه دي. مګر په افغانستان ته که چېرته راشو، نو هغه لومړني حقونه چې انسان ته ورکړل شوي دي د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینې خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستي دي. یعنی داسې قانونونه یې ورته جوړ کړي دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې. نو هغه لومړني چې موږ ورته ضرورت لرو، هغه شیان چې دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو، لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستا ذهن ته راشي، ته نشي کولی چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه هر سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کوم څه، هغه د بیان آزادي، هغه د فکر آزادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک موږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. له بلې خوا په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي؟ ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای موږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کېږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کېږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغسې متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا نو مطلب ستاسو په پوهې باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښیي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله موږ مثلا یو پولیس ودروي، موږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم، تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس ښودل دا د ټرافیک کار دی. نو دوی پولیسان پوښتنه کوي، که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه د ډرایوینګ، نو هغه په دې خبرې باندې غوسه کېږي چې ته ماته ښایي دا کار. همدې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشې کولای دوی ته ووایې چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو که چېرته تا دا خبره ورسره وکړله، نو بیا ستا بېزتي هم کېږي. یعنی موږ مثلا چې په کوم ځای کې یو، د هغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي، د دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم، کنی بیا په دا سړک کې را کشکاږ. نو دا خبره چې مطلب که چېرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې را کشکاږم خبره کېږي چې سړی د خپل عزت نه دلته وویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خو دا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل راځو اساسي او بشري حقونو ته. دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایې چې زه ته راکش کوم او د پښو لاندې دې کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي؟ دا څومره د حقوقو خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي. مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. د خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښیي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدی شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل سوي دي او یومیات کړ چې هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نه لري نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروري دي لومړني دي خو افغانان نه لري
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري یعنی اوس هغه ته مثلا په صلح او دلیلونه رامسته کیږي چې دوی کدا زده کړې کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آیا یو پیغمبر به داسې مطلب زیږولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دي هغه هم د همدغه ښځو زامن دي هغه میندې چې مطلب بے تعلیم دي د هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کوو د هغه میندې سره چا تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا موږ ته د یو شرم ځای دی چې موږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات موږ ته نارینه وکړي نو دغه چې دی یو ډیر لوی ستونزه ده چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دې ته نه کیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې ولوستل چې موږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ وي زه به سبا ته ډوډۍ هم نه خورم زه به چې دی ژوند هم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل دي چې یا خو سړي ته به خندا ورځي او یا پې افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او وراستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې د وګړي حق ده دا ورنخصل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیتو کې مطلب دی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې دا په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بے تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوجه نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی پاغه شخصیتو کې ګوتې ور وهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولې داسې ګرځي او ولې سندري اوري او دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دادي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیږدي اوزی نو دا چې مطلب هغه موږ تاسو یو ټپل روي چې وای کزما خپل جانان سړی وې زبر دبل ډولې ته ولي ور ختمه نو کزما دا مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نماز کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردې مزدوریاني کولې دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتي وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې په یو روپۍ خرڅي وای خدای دا بازار ته علاقه کړي په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درسته دي چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي حقیا او رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګ چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خیو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي او څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوه وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شانو باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سړی مطلب نشي کولای کنه وایي د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډاره سړی څه وایي او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه موږ ته معلومیږي خو دوی داسې نه دي چې نه پوهیږي دوی ښه پوهیږي مګر کیږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې
مخکې تاسو د فکري ازادۍ حق یو څه یاد کړئ خپل خبرو کې که دا موضوع لږ زره پراخه کړو دا راته وایي یو څوک چې فکري ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادی ګور چې کلا یعنی مطلب دا ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګي دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد ته زوم انستاین چې کومه اختراع کړی دا ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړی دی کلا د تخیل کړه ده بیا کې نو رسدا کوم شین د چې کړی دی دا ټول په تخیل کې کړی دی چې کامیاب شوی دی بیا رسدا په فزیکلی بڑا باندې دارا سرتم کړی دی نو کچیر د زما تخیل زما په ذهن کې وی زما سره یو مفکوره وی سڑے د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سره تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو څه څنګه پرمختګ وکم یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بله یو مشهور خبر مونږ او تاسو لپاره لرو وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه پوسنه شرایطو کې دا خبر څومره عملی کېدلی شي
څومره فکر کوم کنه دا ډیر یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وای شي ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبر ته دی هغه فکر نه یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دا ملل متحد چې وای مطلب 90% خلک دلته بیکار دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار اے مطلب تا په شیشه ته کور نه وی نه هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه دې سین شان ته دومره فکر نه کوي خو کچیر ته د خوراک بیخي په سیورګ شي نه بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کم زیات زی هغه چې کم پلان لري دا سه پلان دلته ما بل شوی دی یعنی نه دې پریک دي چې مړ شي او نه دې پریک دي چې ژوند شي نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی هغه وایي که زه را ووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې را څرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښتونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا خدای زور وي مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته زه چې مطلب تر سپورٹ ولر مطلب زما کور نه تی اوس ور رسیدي نو سب وو کولای شه مشي او دویم غږ جګ کما کله چې مطلب یو سن رسیدي نو مات په لومړی تو بل زوی هغه چې وای کنه فوډ شیلټر اند مطلب دی اوسې دو زین ده چې دا غل لومړی نه ضرورت نه کله چې دا مات رسیدي نو سب بیا دویم غږ جګ کما او کني نه زین شم جګ ولای نو ستولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یې دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وزیر دلکه اوس مثلا په افغان فاران چې مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سیو کې یا سیو کې کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه کتا سي مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړی توبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو څه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی وسیږي او ډیر هغه خلک چې ډیر هیله لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی وسی
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق تر رسیدلی دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړنی حقونه دي څومره ذهنان روحان دوی آرامه او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تا ته مثلا هغه کم تشویشونه چې تا ته کم هغه تا کم ضرورت دي کاغه تا سره نه هغه تا ته تشویشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځول شي کاغه چیر ته تا ته پورا وي نو دا واضح خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیال از منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول لومړتوب او دویم لومړتوب دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسېږي پنځم شپږم نمره ترسو تاسو نور سکلز وخت پیدا کړئ نور سکلز زده کړئ. نو کله چې مطلب زمونږ هغه لومړني ضرورت پوره وي نو مونږ دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځو. چې لومړني ضرورتونه پوره نه وي نو سړی خپل حق او هیلو ته چې دا فکر نه وي چې هغه پوره کړي. کله چې دا پوره وي نو واضح خبره ده چې زه به په خپلو هیلو باندې کار کوم، زه به خپل هدفونو ته رسېږم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه به غواړم هغه ته ورسېږم. نو د خپل لومړنیو ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي.
بله، اوسنی نظام ته به هم یو څو خبرې ولرو. هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قرآن شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي، هغه باندې سترګې مه پټوي، خلک په دې باندې پوهیږي. په دې اکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یعنې کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عزوجل لوري هغه موږ ته راکړي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکړي. خدای به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي. نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهیږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکړئ، د زده کړو حق راکړئ، د ازادۍ حق راکړئ، د کار حق راکړئ، د یو نوي نوښت راتللو حق راکړئ. که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي، دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي. مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص. یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري. نو ته خو بالاخره دا ناهیلیه کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره ناانصافۍ روانې دي نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري. نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایزمکه هغه سوځي چې اور پې بلي. نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم باانصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره باانصاف خلک وای نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو د ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبرې وشوي او لمر سره ملمو قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل تړنی کړی دي. تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
حکومت هغه نخری شروع کړی دي چې بیخي ختمیدونکی نه دی.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته څخه په یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
لبامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بالا د نوروز د سحر بالا وسرلی دا عشق را خور کا وسرلی دا عشق را خور کا لزړ عمر بلا لزړ عمر بلا
هل من مستا صفاشا پدر غونی سستان واڑا دہل من مستا صفاشا پدر غونی سستان واڑا دکابل ار حوان خلقا دکابل ار حوان خلقا دبگرام ہوا کڑا دبگرام ہوا بخارا تا وگما یو سا بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دست دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دست دی لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسہر بادا دنوروز دسہر بادا گنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنیے تر فرارو دا لقنیے تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسہر بادا نوروز دسہر بادا دنوروز دسہر بادا دنوروز دسہر بادا
در توایا مخکارا نکرم ستایاری تا در توایا مخکارا نتیرم جن بنور تا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مال دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا پل اصلیت کڑلوخارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
مکتب تو تینو هر تا دورازی به مرتش مارلی چه خدا دورازی دی ایچ نو تیری گی منگا بانده هم دا غی وقت بیا اوم سمتن بعد مصود لی
در پنسل پوری می ساتلی کالی خو تکرای و باکس می هیچی می نوی خراب کرده اما سمی ساتلی زمان دا سده که زمان پچه و شغو
زارم اما ایس موقعی پیدا کیگی نا دیر ما تزور اون که
لزدکرو محرومون جونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکادمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحې اکادمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وسي کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکادمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکادمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لرئ، څومره ساحه کې شاګردان لرئ؟
ملیحه اکادمی اول ایدیای دما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې هغوی دما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړو. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکادمي ته ورکوي، هغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او زموږ په اکادمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وای او د ډیګری دوی پلیټ فارم د چې د ډیګری له طریق و دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي او د دوی پروسس نمرات هم کیږي او دوی ارتقام له یو سمت نه بل سمت ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 انجونو شاوخوا مونږه هغه انجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلچ مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تا وی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورکیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وراندې کړي. خو کله چې ما بیا ایدی هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بېرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی هلته خپل درسونه کوو غواړي هلته یې دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلیټ فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونې چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کړو. خو که د تخنیکي له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کړي، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول نه منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو. تر هغې ډېر بیا مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګری لخوا اخلي. بیټګری تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطحه کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
هغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابک ابک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړی دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړی سي چې بیا بعد دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابک ابک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب دا یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو زبه او ديني تعلیمات به د موږ لخوا دې سره ترکیب شوی دا چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه دي. مونږ تقویتی صنفونه یو د زبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي ریټریسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شاند چې عمله د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د موږ پښتو زبه د دري او ديني تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
ديني تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي.
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده. هغه به ډیګری خپل چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د خپل لخوا ورکول کیږي او تصدیق هم د خپل لخوا کیږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي. هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ایدوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ایدوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال با بخیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا دوی هغه اکادمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ به تجدید شمول پزیرو شروع کوو.
ملیحه اکادمی د اوس لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی. پر اتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کوي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلود هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وب نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف زمونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښوده او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ دغسې تمویلو، یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره اوس کار کوي هغوی یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال ال سی سره چې مونږ قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیق کوي، نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې مته افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي، ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوش کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنۍ دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د دې کنټرول اول بیا څه مونږ سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای ښه که دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب ته لاړ سي ادي خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرول لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایلم اور کې نو ایدې هغه نظریه ټول شان واقعي جنا ما ترغله او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونږه و سکرای ام ټایم ته کې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خدای سنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فارغه خپل یو د سي پښه د شاګرد ته یو فشار هوندی دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وي ځکه چې سبا درس ته د صنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په اغل وړه کې مونږ فکر وکړو او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړو او بیا زه دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په د نه نه تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغه لاب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ جنا بیا اغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکچې ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د خپل مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کړي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي
نه نه هغه وخت ډیره وړه او ما خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی چې ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس وایم خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و اغه یم باید چې ماته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته او بل څنګه چې ما وویل د ما سرکار همدغې شاګردانو سره ځکه زه استاد فاتحه وم او ما نجونو ته درس ورکوله نو دغه غون شان باید او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم سنف د نجونو سنف او ته لاړم مالی تاسو خپل ډار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چهار جلې کلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګردان سره ویل چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوی نه درلوده هغه ویر هر یو استاد درلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورځ ما وویل چې د سینې چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو اما هغه ورځ ما تصمیم ونیو چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم نو دغه به ماته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغه نه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د نجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی مسیجز چې کوم ماته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ماته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچه، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
اٹکل کولای شي. هله لری چې ملیحه اکاډمی تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه که اوس نه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتی دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نسته د مونږ نجونې ذاتی مکتب نه دي شان نه شاته پاتې کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غونشانی د باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته زتي هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسې کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایه سي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
حکومت
خدمتون کې نه دی.
برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
خوشاله دا سر دونه دی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پد وجرکه هر خوا ته بل شوه نن دې مینه مشانو ندی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پد وجرکه دنیا ودانا دا بدنن دارو دا تا ارمان شمارو خانا دا تا پیو نظر باندے زما دنیا ودانا دا خادیر مبارک شا خادیر مبارک شا نن ہر خواتا آوازو ندی نن پاد حجرکے نن پاد حجرکے خوشحالے دا سارو دو ندی
به ورته شمارل چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سم نه بعد موسوتله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زمو داسې ډکې زمو په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پودکاست کې
د انجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی.
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې جوړه